د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونه تخره غلست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو وروستی حال درکړو، د سولې د مشورتي لوی جرګې او نورو مسایلو په اړه له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره مرکه او نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د نیمې نړۍ اونیس پروګرام هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
دا روژی په لومړی ورځ د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو جګړو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. په دوحه کې د امریکایي هیئت او طالب استادو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې او سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي. د روژی په لومړی ورځ د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو جګړو او مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. د غور د امنیت قمندان شاغا شتاب ازادۍ رادیو ته ویلي چې تېره شپه د فیروزکو ښار په جنوب لویدیځ کې وسلوالو پر یوې پوستې برید کړی چې پکې درې پولیس وژل شوي. د هرات د امنیت قمندان جنرال امین امرخیل د دوشنبه په ورځ بیا ازادۍ رادیو ته ویل د فارسي ولسوالۍ د برپل په کلي کې تیره شپه وسلوالو طالبانو څوار لسولسی وګړي وژلي چې د پنځو جسدونه ترلاسه شوي. امر خیلې دا کړی چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې د برپل کلي یو شمیر کورونه هم سوځولي او دا کلی د محل د طالبانو په کنټرول کې دی. د هرات د امنیه قمندان په وینا طالبانو دا بریدونه وروسته لاغې کړي چې دوه ورځې مخکې د دې کلي اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو پر ضد پاڅون کړی و. وسلوالو طالبانو د هرات د پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. په کندهار کې د 215 اتم کلي اردو مرستیال ویان احمد صادق ایسا ازادۍ رادیو ته بیا ویلي چې د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د درویشانو په کلي کې په عملیاتو کې وسلوال وژلي.
ریم په لیلوا قومندانی د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د درویشان په سیمه کې عملیات ترسره کړی. په ترڅ کې وتنا وسوال ترګر وجلی دی او نه تنا تپیان کړی دی.
لا فرا ولایت څخه هم د طالبانو د خونړی او بریدونو رپورټونه ورکړل شوې دي. دغه تا د ولایتي شورا یو غړي د عبدالله خانی اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د ګلستان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه برید کړی چې شل تنه وجلی او دوه سرتیري برمته کړي. د ګلستان ولسوال اجمل زاهد په خطایت کړی د خو په برید کې د ملي اردو د لسو سرتیرو او وو طالب سرتیرو د جلکیدو خبره کړي. طالب ویان قاری یوسف احمدی د دې برید مسولیت منلی. بلخوا د فرا ولایت د بکوا ولسوال عبدالغفور ازادۍ رادیو ته ویلي په دې ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر فابریکو د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې نږدې 50 کسان وشل شوي. د بکوا ولسوال وی په دې برید کې لسته هیروینو فابریکې ویجاړې شوي. د چې سیمه د طالبانو په ولکه کې د تر اوسه څرګنده نه ده چې وژل شوي طالب وسلوال او یا ملکیان دي. په فاریاب کې ممنیتي چارواکي وایي چې د حکومت اتلس مخالف وسلوال په یو جګړه کې وژل شوی. د فاریاب د امنیتي قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن ازادۍ رادیو ته وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو کتار چې پرون د میمنې له ښار څخه د خواجه سبسپوش او شیرین تګاب ولسوالیو ته د حرکت په حال کې و، د لارې په اوږدو کې د طالبانو له کمین سره مخ شوی. د یورش په وینا په رامنځته شوې جګړه کې چې تر پرون ناوخته یې دوام وکړ اتلس وسلوال طالبان وژل شوي. نوموړي ویلي دي چې د دوی خواته څلور سرتیري ټپیاندي. په داسې حال کې چې د روسیې په لومړۍ ورځ جګړې زور اخیستی دی او په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنې پیښې شوي، په دوحه کې په همدې مناسبت د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې په خبرو اترو کې د روسیې د لومړۍ ورځې په مناسبت ځنډ راغلی. نوموړي ویلي په راتلونکو ورځو کې به دا خبرې بیرته پیل شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ترمنځ په وروستیو ټلیفوني خبرو خوښي ښودلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې چې د چارواکو په وینا دواړه لوري د افغانستان د سولې د پروسې او سیمه ییز اتصال پر نتیجه کې پر اقتصادي غوړاوي غږېدلې. زلمی خلیلزاد چې دا مهال له طالب استازو سره د خبرو لپاره دوحه کې دی پر خپل ټویټر یې د دوو هیوادونو د مشرانو د لیدنې په اړه لیکلي. دواړو مشرانو هغه اقتصادي شراکت ستایلی چې د سولې په ځانګړې توګه د سیمه ییز اتصال په نتیجه کې ترلاسه کیدای شي. ښاغلی خلیلزاد دا یو داسې شریک لیدلوری بللی چې په وینا یې په واقعیت کې سیمه وړاندې بیولی شي. سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د ورکولو لپاره په منځني ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن په یوې بیانیې کې ویلي، متحده ایالات به د ایران لخوا په سیمه کې د ترنګلتیا د زیاتولو او نارامونکو نښو نښانو او خبرداریو په ځواب کې د ابراهام لنکلن په نوم د یو ایس ایس د الوتک لیږدونکو بیړیو یوه ډله او بم غورځوونکي افراطفي ځواک ځای پر ځای کړي. دا نوې پوځي سرچینې به د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ تر څارنې لاندې ځای پر ځای شي. بولټن زیاته کړې، د منځني ختیځ په شمول په سیمه کې د دې پوځي سرچینو د ځای پر ځای کولو هدف دا دی سو د ایران رژیم ته روښانه پیغام واستول شي چې د امریکا او یا متحدینو پر ګټو به یې د هر برید ځواب ورکړل شي. او د سریلانکا چارواکي وایي چې په نیګومبو خارګوټي کې پولیسو ګرځبندیز لګولې. دا خبره وروسته له هغه شوې چې پرون دغلته د دوو قومونو ترمنځ نښتې وشوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر وپاڼه کتلای شي، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د وپاڼه پته ده. د خبرونې په دوام کې را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې ټاکل شوی د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا بیا په دوحه کې پیل شي. ولې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ؟ ښاغلی کرزی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د او نورو پښتنو ته ځوابونه وایي.
په دې مرحله کې کوشش پیدا وسی چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نه سي.
د بغلان پر امنیه قمندانۍ له پرونۍ حملې وروسته د دې ولایت چارواکو د پیښې پر جزئیاتو رڼا واچوله. په نور موضوعاتو کې، نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. د کابل بازارونو ته ځو او د عامو خلکو حال پوښتو.
هر څه قیمت شوي دي، اوړه قیمت شوي، روغن قیمت شوي، بوره قیمته شوي. غریبان نشي کولی او کراچیوان نشي کولی چې اوړه واخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د وینزویلا د سیاسي بحران پر سر د واشنگټن او مسکو ترمنځ اختلافونو زور اخیستی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ واورئ. زموږ غږ ازادۍ راډیو اورئ. ټاکل شوی چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې سبا سه شنبه بیا پیل شي. د خبرې نن د روژې د پیل د رخصتۍ په خاطر ځنډول شوی وي، خو له دې مخکې د څو ورځو تر سره شویو خبرو کې هم د کوم پرمختګ نښې نښانې نه دي لیدل شوي. امریکایي لوري تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي چې خبرې یو څه له خنډونو سره مخامخ شوي دي. د اړه د نور تفصیل لپاره د نوریاس نوری راپور واورئ چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. نوری صاحب،
بلې تکل صاحب، مننه. په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن دوشنبه د روژې له پیلېدو سره ځنډول شوي او ټاکل شوي سبا بیرته پیل شي. دا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ په دوحه کې شپږم ځل خبرې دي چې دواړه لوري یې ترسره کوي. د فرانس پرس اژانس په لیکنه داسې ښکاري چې دواړو لورو تېر اونۍ د خبرو په دې دور کې بیا هم پر کلیدي مسلې چې کله به بهرني ځواکونه افغانستان وزي تون بحثونه درلودل. په دې اړه چې آیا دواړو خواوو په دې خبرو کې کوم پرمختګ کړی کنه، په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې بحثونه روان دي او په اوس وخت کې دی نشي ویلی چې په کومه مشخصه برخه کې پرمختګ شوی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو لخوا د دې مسلې یقیني کول چې بیا به د دې هېواد له خاورې پر امریکا د ترهګرۍ بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي، بین الافغاني خبرې او اوربند هغه مسایل ویلو چې تر اوسه دواړو لورو په څو ځلې خبرو کې پرې بحث کړی دی. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې خبرې له دې کبله چې کله به بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي یو څه له خنډ سره مخامخ شوي دي. د روژې له میاشتو سره ډېرو لورو له طالبانو غوښتي چې اور بند وکړي. هغه مسله چې له دې مخکې د قطر په خبرو کې د امریکایي او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو یوه مهمه موضوع وه، خو ښاغلي خلیلزاد په دې وروستیو کې د اور بند پر ځای په افغانستان کې د شخړو د کمیدو مسله مطرح کړې. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کارپوه نصرالله ستانکزي نظر وپوښت چې آیا د اور بند امکانات په اوس وخت کې کم دي یا هیڅ نشته چې خلیلزاد اوس له طالبانو غواړي چې شخړې کمې کړي؟
ستراتیژیک پوینټونه اور بند نه ده. زما په اکثره ستراتیژیک پوینټونه په دې مذاکرات کې دوه خبرې دي. یوه خبره د طالبان له خوا کېږي چې بهرني پوځونه له افغانستانه ووځي، او بل د امریکا له خوا نه ده چې افغانستان باید د ترورستانو ځواله ونهګرځي په راتلونکي کې، او طالبان باید تضمین ورکړي. د دغه دوه ټکو په پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چې
پر اوربند سربیره د بین الافغانی خبرو د پیلېدو پر مسلې هم ښاغلي خلیلزاد په مخکنیو او روانو خبرو کې ډېر تاکید کړی، خو طالبانو تر اوسه له دې کاره ډډه کړې. د فرانس پرس په لیکنه طالبانو ویلي تر هغو چې متحده ایالات له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو اعلان ونه کړي نورو مسلو ته به لومړیتوب ورنه کړي. په دوحه کې دا ځل د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له دې پلوه هم مهمې دي چې له طالبانو په کابل کې د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یوه مهمه غوښتنه په تیره بیا د روژې د میاشتې په مناسبت د اوربن اعلانول دي، خو طالبانو دغه غوښتنه بیا هم رد کړی او په دې وروستیو ورځو کې هم لیدل کېږي چې حملو ته بیا زور ورکړی. دا چې که سبا بیا په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیل شي، آیا دا ځل به دغه خبرې د پام وړ نتیجه ولري؟ د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی ورته ډېر خوشبین نه دی.
څو مشکله وجود لري، او دا چې آیا د ټولو نړیوالو لوبکوونکو ترمنځ یو توافق وجود لري او همغږي وجود لري کنه؟ دا یو، او په عین زمان کې طالبان خپلې غوښتنې هر څومره چې امریکا ورته نرمښت ښیي دوی خپلې غوښتنې زیاتوي یا غښتلې کوي، چې دا په طبیعي ډول کېدای شي د مذاکراتو د اوږدوالي باعث وګرځي.
دا یوازې ستانکزی نه دی، بلکې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام سره ډیری عادي افغانان هم ډیر هیله من نه دي چې په دوحه کې روانې خبرې به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او یو د سولې جوړجاړی به ترلاسه شي. بلې تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوری و چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو د نوي پړاو د پیل په اړه چې تمه ده سبا به د خبرې پیل شي، په دې اړه جزئیات اورول. د خبرې نن د روژې د پیل په خاطر ځنډول شوی وي، او په تیرو څو ورځو کې هم د خبرې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه او ری ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د بغلان ولایت پر امنیه قومندانې تیر ورځ ډلیزه وسلواله حمله وشو چې ګڼه مرګ ژوبله یې واړوله. د روژې مبارک کې میاشتې د پیلېدو په شپه د دې حملې مسؤلیت طالبان ومنه. نن د بغلان ولایت چارواکو د دې حملې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د ازادۍ راډیو خبریال بشیر احمد غزالی څخه مې د چارواکو د څرګندونو جزئیات وپوښتل.
احمد فرید بسیم والی بغلان در کنفرانس خبریش گفت که این حمله توسط ISI در پاکستان تباهی شده و هشدارهای قبلا هم داده شده بود که حمله صورت میگیره، نه هشدارهای دریافت کرده بودن. تعداد تلفاتی را که اینا میگن، همون تلفاتی که وزارت داخله اعلان کرده که 13 عسکر دولتی شهید شده و زخمی هاشون 25 تن، از غیر نظامی هم 20 تن مجروح شده. اما دکترها در اینجا میگن که تقریبا 66 یا 67 تن زخمی هستن، 20 تن تلف شدن به حمله انتحاری که دیروز صورت گرفته. شب گذشتم که در اونجا رفتیم به محل حادثه، دیدیم خیلی هم یک تانک حاملی که اونجا انفجار کرده بود، انفجار به حد قوی بود که آثاری از اون تانک اونجا دیده نمیشد. 4 متر زمین فرو رفته بود. اطراف دو خانه هایی که بود، ما این صبح خانه ها رو دیدیم، با مردم محل صحبت کردیم، با صاحب خانه ها صحبت کردیم. در اونجا بسیار خطرات هنگفتی به خانه ها رسیده بود، خیلی خانه ها را کاملا منهدم کرده بود. دیگر به اونجا هم مردمان ملکی تلفات داشتن، 20 نفر زخمی داشتن. همچه چیزی اونا خواهان ای بودن که باید قماندانی امنیه از بین محل مسکونی باید کوچ بکنه، برای در ساحه دیگه، در ساحه پلانتون، برای پلانتون جایی بیا.
غزالی صاحب، چارواکو په دې اړه چې څوک یې نیولي دي د حملې په تړاو، یا دا چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره تیاری درلوده نه درلوده، په کوم ځای کې غفلت پېښ شوی، په دې اړه یې څه ونه ویل؟
یا خو کسی برای من صحبت نکرده که مسئولیت یادسه رو گفته به دوش گرفته باشه، میگن که طالبای عمل انجام داده، ولی بله گفتن که طالبای عمل انجام داده بوده. دومی که اینا میگن غفلت صورت گرفته، ای تانک هانوی که در جوار قماندان امنی آمده چطور آمده، میگن تحقیقات جریان داره که تانک مربوط به کی بوده، چی وقت پیش طالبا رفته بوده، چگونه داخل شهر شده و چگونه در جوار قماندان امنی در پالوی دیوال آمده کوبیده انفجار داده. ولی بغلان گفت ما جدا تحقیقات سر این موضوع آغاز کردیم، ببینیم به نتیجه چی میشه.
په بغلان کې د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې په دې ولایت کې د تیرې ورځې د خونړۍ حملې په اړه معلومات راکول. په دې حمله کې د راپورونو له مخې 40 کسان وژل شوي، چې ډیری دولتي سرتیری دي او لسګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي که څه هم خپه دی چې ولې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون ونه کړ، خو دی ټینګار کوي چې د نه ګډون لپاره دلایل هم درلودل. ښاغلي کرزی دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې دي. دا مرکه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزې عزیزي کړې ده.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ډیره زیات مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړه. راځو لومړی پوښتنه دا چې تاسو پوهیږئ چې همدې نږدې ورځو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ختمه سوه او هغه موارد واضح سو، خلکو ته واورېدل سول، تاسو چې په دغه جرګه کې اشتراک ونه کړئ، ګډون مو ونه کړئ، پښیمانه یاست؟
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره عنعنه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نشوای کولای، اما ګډون مې نشوای کولای په دې چې جرګې په اتفاق او اتحاد شروع کیږي او د اتحاد او اتفاق د پاروي او په اتحاد او اتفاق ختمیږي. د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد او اتفاق نه و، رئیس اجرایی پښتو مخالف و، نور ډېر ګڼ شمېر د وطن مشران سپین ږیري پښتو مخالف و. بل دلیل چې اشتراک مې نسوای کولای، ګډون مې نسوای کولای، دا و چې ما رئیس صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه یا باید په شروع کې د کار شروع کړی وای، یا په پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسېدلې وي، باید د سولې نتایج راولي وای، جرګې ته دي شوی. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه نه دي. کله چې طالبانو جرګه رد کړه، نو بیا فایده نشته او د سولې مذاکراتو ته او پیرفت یې ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلله، شرکت مې نسوای کولای، خوابد یم چې نه ولاړم، خو دا چې نه ولاړم منطق یې درلودی او منطق همدغه و چې
یو خبر چې خلکو په ماینس کې ټول تخکاره سوه، دغه تقریبا څوار لس یا دولس کسانو چې ګډون وکړ، هغوی خو ولسمشری ته کاندید و، هغه یو کس چې ولس کسانو دوی لاړل نه په دې جرګه کې ګډون وکړ. تاسو خو دغه ټاکنو ته نومان نه یاست، نو او دغه دلیل تر ډېره چې ټینګار کېده چې دا به یو کمپاینی جرګه وي، تاسو ولې ګډون نه کړئ؟
نه، هغه دلایل په ما کې نه و. زما د نه ګډون دلیل دا و چې مذاکره شروع شوې وه، مذاکره وزای ته رسیدلې وه، او د جرګې فیصلو به زه پوهېدم چې هغه نتیجه چې د مذاکراتو د سرعت او ګړندیتوب او نتیجې پخوا باید وي، هغه نتیجه نه ورکوي او ردیږي. کار په مابینځ کې و، باید چې په پای کې د مذاکرات جوړه سوې وای. نو متاسفانه چې هغه سم وسوله، طالبانو جرګه رد کړه او وی نه منله. اوس په دې مرحله کې کوشش باید دا وسي چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندېدو باعث نه سي، بلکې موږ باید هڅه وکړو چې د پروسه مخته ولاړ سي او معنی ایجاد نه سي.
د دغې جرګې هغه درویست مادې چې ښایي تاسو م اورېدلي واوسي، شاید د دې مرکې له حوصلې نه زیاته واوسي چې زغه موارد یاد کوم، څه فکر کوئ د دغه جرګې هغه موارد چې یاد سول د پرېکړه لیک البته هغه پلي کېدونکي دي؟
هغه موارد چې د سولې لپاره وو پر سر تاکید کړی دی او غوښته ده هغه موارد مطلق تایید کو، او هله به دا چې هغه موارد د سولې د پروسې د چټکتیا او د کامیابی باعث یو. خو هغه ځینې معاملات چې په هغه کې اختلاف نظر سته او په هغه کې څه اشاري سوي دي هغه سره توافق نه لرو، خو د اکثریت مادو سره کاملا توافق لرو او ارزو مده چې دا مادې د سولې د پرمختګ باعث سي او ومنل سي.
له افغانستان بهر په قطر کې هم د افغانستان د سولې لپاره خبرې روانې دي، د طالبانو او امریکایانو ترمنځ، هلته د ښاغلي خلیلزاد او د طالب اساس ترمنځ د مذاکراتو شپږم دور یا دوره روانه ده. څه فکر کوئ هغه غونډه او هغه خبرې چې هلته کېږي هغه د افغانستان د سولې لپاره مؤثرې دي؟
آرزو مو دا ده چې مؤثرې شي، هیله مو دا ده چې د افغانستان د خلکو د عظیم رنج او درد بالا ورکسی او موږ آرام سو سولې ته ورسېږو او بچانو ژوندي پاتې سي او هر ورځ مړه نه سي. د دواړو خواو بچان د افغانستان بچان دي، طالبان او زموږ د خوا دواړه د افغانستان بچان دي. د دې لپاره چې دا غمیزه ورکه سي او لنډه سي او قطه سي او بنده سي، غواړو چې دا مذاکرات ژر تر ژره کامیاب سي. خو د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو سره سره دا هم ډېر ضروري د سولې لپاره د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره چې د افغانانو تر خپل منځ مذاکرات هم ژر تر ژره شروع شي. زموږ او د طالبانو ترمنځ، د نور افغانانو د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکره وشي تر څو یو پوخ اساس چې خاورې ته د ملي اتحاد او اتفاق له لارې د سولې او د آینده ژوند لپاره کېږي.
د تاسو د حکومت په دوره کې هم په طالبانو باندې هم د ورونو غږ کېده او هڅه مو کوله چې افغانستان کې سوله راسي، او هم دا اوس د ښاغلي غني په وخت کې د سولې لپاره یو څه کار دومره سوی چې طالبان لاړ شي د امریکایانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. څه فکر کوئ ولې هغه وخت کې د تاسو د حکومت په دوران کې دغو هڅو د تر دې دمه چې کوم رنګ راوړی د سولې لپاره نه درلود، همغږي نه وه؟ کوم بل موضوع؟
هلته امریکایان سوله نه غوښته؟ هلته امریکایان د سولې مخالفه وه؟ هلته امریکایان په شدت او په ټول توان زما د سولې د کوښښو مخالف کاوه؟ پاکستان مخالف هلته، او امریکا مخالفه وه. خو زه په دې پوهم چې طالبان د افغانستان خلک دي او موږ د افغانستان خلک د پردو په جګړه کې مرو، چې دا جګړه زموږ نه ده، دا د پردو د منافعو ده، او موږ او طالبان د افغانستان خلکو ورونه سره ورو. نو ما په ډېر درک او احساس دا خبره کړې چې طالبان زموږ ورونه دي او دا حقیقت دی، زموږ ورونه دي او دا جنگ باید بند شي.
د امریکا او د پاکستان یادونه مو وکړه، هغه وخت کې تاسو ویلي وو چې دا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د افغانستان موضوع یو معامله ده. څه ډول معامله وه؟ په کوم لامل مو دا موضوع ویلي؟
ثابت شو چې کله چې امریکا او پاکستان وغوښته د سولې مذاکرات شروع شول، کله چې موږ غوښته نه شروع کېدل، طالبان هم غوښته چې مذاکرات شروع نه کېدل. زما په دوران کې ډېر کوشش وشو، موږ هم ډېر ژغمو کې خو نه کېدل جنگ د پردو معامله نو ډیر دی، هغه بیا موږ بحث دی، خو جنگ زموږ نه و. خلاصه دا کلام، دا جنگ نن هم زموږ نه دی، پرون هم زموږ نه دی. په دې جنگ کې صرف افغانان وژل کیږي، خو منفعت د پردو دی.
که تاسو راته ووایئ چې همدا اوس د امریکا او روسیا هم په افغانستان کې د سولې لپاره داسې ښکاره کوي افغانانو ته چې دوی هم د سولې لپاره کار کوي، څه فکر کوئ د دغو دواړو هیوادونو د سولې لپاره په هڅو کې توپیر څه دی؟ او څه فکر کوئ د کوم یو چانس یاد دی چې افغانستان ته سولې
کې؟ موږ غواړو چې دواړه سره همکار وي. زما شخصي کوشش دا دی چې دواړه روسیا او امریکا سره همکار شي او همکاري سره وکړي، د چین سره او خصوصا بیا د ایران او د پاکستان سره په همغږي او 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 همکاري. دا به د افغانستان لپاره مؤثر وي او د سولې لپاره مؤثر وي. نو موږ د دې ستوري هوادو بیل کوشش نه غواړو، موږ ګډ کوشش او رښتینی کوشش غواړو.
تاسو طالبانو ته یو لیک استولای وو، هغه هم د افغانستان د سولې لپاره، دغه لیک تاسو هم ترلاسه کړ؟
دا هغه لیک جواب می ترلاسه کړ، هغه خو می دوه کال دمه خسته ولی و. یو لیک می په هغه مضمون رئیس جمهور تاسو ولی و په هغه هدف، او بل به هم ته طالبانو مشران ته مولوی حبیب الله خان صاحب تاسو ولی و، او جواب مده دا هغه ترلاسه کړ، خو د رئیس جمهور سم جواب ترلاسه نه کړ.
جواب څه و؟ دغه جواب
هغه ویل چې موږ د جرګه مخالف نه یو، ما جرګه غوښته و چې موږ افغانان باید راټول شو، خپل کې جرګه وکړو او د پردو لاسونو په دې خاور کې لند کړو چې موږ د مرګ او ژوبل باعث کیږي.
د نور هیوادون تر څنګ د سیمه هیوادونو د افغانستان سول د لپاره کار شروع کړی ده. څه فکر کوئ دوی دغه همکاري کوي چې وایي او یعنی دا وایي چې موږ افغانستان کې د سول د لپاره همکاري کوو، دوی دغه همکاري په څه مشروطه ده؟
موږ شرط نه دی ورته شي، زموږ شرط یوازنی دا دی چې دا همکاري دي رښتینی وي، حقیقي دي وي، او د افغانستان د ثبات لپاره دي. او دا چې
موږ خو شرط نه لګای، دغه شرط څه دی افغانستان لپاره؟
هغوی مشتشرتونه نه دیش. او دا چې ستر هیوادونه او د همسایه هیوادونه په افغانستان کې خپلې شخړې مخته نه وړي، افغانستان چې د شخړو ځای نه بلکې د همکارۍ ځای، زموږ هڅه دا ده او خدای دې وکړي ته ورسېږي.
قطر غونډه چې کله لاغ وسوه لامل یې څه و د تاسو په نظر؟ او آیا بیا به هم داسې غونډې ته تاسو لاړ شئ په قطر کې چې کوم تابعه ورته لرئ چې ورته ورسئ؟
دا چې عامل یې څو په هغه بنه شکې ډېر و، خو ارزو به داره چې بله بین الافغاني غونډه ژر تر ژره جوړه شي او ژر تر ژره افغانان خپلو کې سره کښېني او پر خپل سرنوشت په خپله خبرې وکړي، په خپل لاس یې وټاکي. د پرودوسر د خارجي هیوادو سره ارزو دا ده او کوشش لري چې د افغانستان په سوله کې همکار شي او د افغانستان د ثبات تضمین وکړي دوی او همسایګان.
دا چې تاسو په 2014 کال کې ولسمشر غنی نه ملاتړ کړی و، په هغه ملاتړ مو پښیمانه یاست که خوښ؟
ما به شک چې ملاتړ ځینې وکړ، لکه څنګه چې تاسو ما مناسب سړی بلی دی کار لپاره، خو ارزو می ده چې د یو د حکومت د افغانستان لپاره د سولې او د سعادت باعث.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی و چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
سکل هم د روژې له را رسېدو سره د کابل ښار په بازارونو کې د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي. کابل ښاریان وایي هر کال په دغه میاشت کې اکثرا د خوراکي موادو بیې لوړیږي، خو افغان چارواکي وایي چې د ښار ټولو پلورونکو ته جدي سپارښتنه کړې ده چې د موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند راکوي.
زور است که سر یا نیم سر دو سوا شکر ده بیام واس مینی که منگ اخپلا یا من او را خلوم بور است که آغم کلا پیسه برابر شی کلا برابر ایگی نه.
د کابل ښار بیوزلی و سیدون که بایی د روژه لرا رسیدو سر د کابل پا مارکیتونو که د خوراکی مواد و بایی دومره لوڑی شوی چه دوی دا خستل و توان نلری. شلکلن روحلا چه د کابل ښار په باغ قاضی مارکیټ کې پر لاسګاډي مزدوري کوي، ازادي راډیو ته وویل په ورځ کې 3.5 افغانۍ ګټي، خو د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو له امله نشي کولی چې د ضرورت وړ مواد پرې واخلي.
هر څه قیمت شوي دي، اوړه قیمت شوي، روغن قیمت شوي، بوره قیمته شوي، غریبان نشي کولی او کراچیوان نشي کولی چې اوړه واخلي. زور است که سر یا نیم سر دو سوا واس مینی کېږي موږ خپله یا من اوړه اخلوم په ورځ کې آغم کله پیسې برابر شي کله برابرېږي نه.
د دغه ښار بل اوسیدونکی جاوید وایي په نورو هیوادونو کې د روژې په میاشت کې مواد ارزانېږي خو دلته ګرانېږي.
یک آرد 14.5 رفت شده، یک بوجی آرد پیش بود 13.80 رفت، روغن هم بلند رفت 1000 بود، حالی 1050 رفت شده. از ماهی رمضان که بیاد مددی که مملکت ها کسی تاشه شده میره در مملکت مشمع کسی بلند شده میره. حالا من شخصم خودم اینه میجه کار میکنم 300 ندارم توانشه.
دویل حکومت غواړي چې د بیوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وساري. د باغ قاضی هټیوال وایي افغانستان یو وارداتي هیواد دی او د موادو د بیو لوړېدل د ګاونډیو هیوادونو مارکیټونو پورې تړلی دی. دوی دا هم وایي مواد له لویو واردونکو نه په لوړو بیو واخلي او په ډېره لږه ګټه یې پلوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د متشبثینو د ټولنې مشر رحمالدین حاجی آغا تېره ورځ د خپلې ټولنې لخوا د یوې اعلامې په خپرولو سره له ټولو واردونکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې دې د خوراکي موادو د بیو له لوړولو ډډه وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. په دې اړه کابل ښاروالۍ وایي د کابل ښار ټولو اصنافو ته یې جدي سپارښتنې کړي چې د موادو په پلورلو کې له عدالته کار واخلي. د کابل خاروالی ویاند جلیل سلطانی ازادی رادیو ته وویل
ما تقاضا کردیم از تمام
د وویل موږ له ټولو درنو پلورونکو نه جدي هیله کړې چې د اسلام ارشاداتو ته په پام د موادو په پلورلو کې له انصاف او عدالت نه کار واخلي
انصاف او عدالت کار بگیرم
دا لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د کابل ښار په مارکیټونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې لوړیږي بلکې هر کال د روژې او اخترونو له راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي سره له دې چې حکومت د بیو د سار ژمنې کوي خو خلک وایي دغه ژمنه هیڅکله هم عملي شوي نه دي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو د همدې خپرونې په دوام کې نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د میرمنو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام د هم تاسو ته وړاندې کوو خو د شیبه اجمل انت غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي
په داسې حال کې چې نن د روژې لومړۍ ورځ ده د افغانستان له بېلابېل ولایتونو څخه د طالب وسله والو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ د تودون خطو او درنو مرګ ژوبلو رپورټونه ورکړل شوي په هرات کې چارواکي وایي چې دغلته د فارسي ولسوالۍ د برپل په کلي کې تېره شپه وسله والو څوارلس ولسي وګړي وژلي دي د هرات د امنیه قمندان جنرال امین الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د پنځو تنو جسدونه موندل شوی دی په کندهار کې د 215 ماتم کلی اردو مرستیال ویاند احمد صادق ایسا ویلی چې د خاکریز ولسوالۍ درویشانو کلی کې په عملیاتو کې وسلوال طالبان وژلي له فراه ولایت څخه هم د نخطو مرکروب لو رپورټونه ورکړل شوی د غلطه د ولایتي شورا یو غړي د عبدالله خاني ویلی چې طالبانو تیره شپه د ګلستان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه برید کړی چې شل تنه پکې وژل شوي د فراه نه په یو بل خبر کې راغلی چې د بکوا ولسوالۍ کې د هیروینو په فابریکو د نړیوالو ځواکونو لخوا بمباری شوی دی او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي تر اوسه څرګنده نه ده چې وژل شوي کسان طالب وسلواله او که ملکیان دي په فاریاب کې هم امنیتي چارواکي وایي چې اتلس مخالف وسلوال په یوه نښته کې وژل شوي دي په عین حال کې که جګړو زور اخیستی په دوحه کې بیا د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د روژې د لومړۍ ورځې په مناسبت د سولې خبرې ځنډیدلې دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ترمنځ وروستیو ټلیفوني خبرو هرکلی کړی او سپینه ماڼۍ وایي امریکا ایران ته د یو روښانه پیغام د استولو په خاطر په منځني ختیځ کې اضافي پوځي امکانات ځای پر ځای کوي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې پر روانو کورنیو چارو نور راپورونه هم لرو خو دا شیبه یوه نړیواله مسله راخلو د وینزویلا د سیاسي بحران په اړه د متحدو ایالاتو او روسیې ترمنځ اختلافونو زور اخیستی واشنگتن پر مسکو غږ کړی چې له وینزویلا څخه ووزي او مسکو بیا له واشنگتن غواړي چې په وینزویلا کې له خپلو غیر مسؤلانه پلانونو څخه لاس واخلي رضوان مراد د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو د خبر د خبر د مرکزی څنګه د راپور پر اساس وړاندې کوي
د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د وینزویلا د بحران په اړه پر یو بل انتقادونه کړي دي او د وینزویلا په حق له یو بل تګلارې غندلې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له ABC تلویزیون سره په خبرو کې پر مسکو غږ وکړ چې له وینزویلا ووزي مایک پومپیو ویل چې ډیر شر به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وویني او د نوموړي په وینا دا ښکاره خبره ده چې موږ غواړو روسان ایرانیان او کیوبایان له وینزویلا ووزي تر دې وړاندې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي و دی نه غواړي چې واشنگتن د وینزویلا په شخړه کې ښکیل کړي نوموړي ویل ده له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په وروستي تلیفوني تماس کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امریکا پرته له یو مثبت کار په وینزویلا کې بل څه نه غواړي بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي امریکا باید په وینزویلا کې خپل غیر مسؤلانه پلانونه بند کړي لاوروف په مسکو کې د وینزویلا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري کانفرنس کې امریکا تورنه کړه چې د وینزویلا د قانوني حکومت د لرې کولو کمپاین پر مخ وړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر امریکا غږ وکړ چې غیر مسؤلانه تګلاره پرېږدي او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې عمل وکړي روسیې چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو سره ټینګې اقتصادي اړیکې لري په تیره مارچ میاشت کې وینزویلا ته په دوه الوتکو کې 100 سرتیري واستول د امریکا حکومت ګمان کوي چې په دې سرتیرو کې ځنګړي ځواکونه او د سایبری بریدونو متخصصان شامل دي. متحده ایالات بیا د وینزویلا د حکومت له سیاسي مخالف خوان ګوایدو چې خزانه موقت جمهور رئیس اعلان کړی دی ملاتړ کوي. د امریکا په شمول د نړۍ 500 هیوادونو ګوایدو د وینزویلا د مشر په توګه په رسمیت پیژندل دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لو د ماښام تر او ورځې دیونه خبريږي. د ماښام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او پورې دوام کوي. د ماښام لو د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لو د ماښام تر او ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو، له هلمند په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې د بوست په نوم سیمه ایزه راډیو څنګه یولس کلنه شوه.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و.
همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي اونیس پروګرام نیمې نړۍ اورېدل هم مه هېروئ. که څه هم د ټول هیواد په کچه سلګونه غږیزې او بېلابېلې رسنۍ د اقتصادي او سیاسي ستونزو له کبله تړل شوی دی، خو په هلمند کې چې د کار او فعالیت ساحه تقریبا ټوله جګړو او ناامنیو نیولې، راډیوګانې څنګه فعالیت کوي؟ په هلمند ولایت کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای وروسته له یولسو کلونو د یوې راډیو، یعنې د یوې محلي سیمه ییزې راډیو چې بوست نومیږي، د دې فعالیتونه څارلي دي او په خپل راپور کې د دې راډیو فعالیتونو ته کتنه کړې.
دلته شمیر کسان د یوه واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یو لسکرن مزل لمانځه نه کوي. په هلمند کې کچوم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاسه روان دي، خو بوست چې په 1908 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی څنګه یو لسکلن سو؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزي کول، اوس د بوست راډیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوری بلل کیږي. زاهد وای تعمیرونه او ودانۍ ډیر بدلی را بدلی کړي، خو د معیاري خپرونو تر اسري کرشي ونه وشت. ښاغلی زاهد چې د بوست راډیو د ولسمې کلیز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې، وویل اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنیو کارونه په مجموع کې اول ځان دریادوم د پخوا پرتله کمزوري سوي دي. لاملونه ډېر زیات، د ځای نشتون دی، د همکارانو ډېره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته ښه قدرونه راغلي دي، مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړي چې برېښنا هم بیخي قطه کړې ده. ډاکټر صاحب اشرف غنی د خدای لري دی چې راغلی دي، فقط پر موږ ډېر ټکسونه ډېر کړي دي، نو ټکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري سوي یو دوستان ته زوام چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر وو.
عبدالسلام زاهد وویل د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکوونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمې ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېری غږیزې رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل له امله تړل سوي دي او یا هم د سختو مالي ستونزو له امله د لوېدلو په حال کې دي. د دې راډیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړی چې د ټولو ټولنیزو مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی. دلته د اوریدونکو او ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی یو شمېر د غذایونو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست راډیو یو اوریدونکي فیض الله مطمئن وویل، موږ د خپل فکر او حالاتو تر څنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شي خپرونې اوریدلي دي.
د بوست راډیو خبرونه سوچنم زه خوانه خم او اوریدونکي خوان ځنه اخلي او موږ تا خبرونې په زړه پورې دي چې موږ د اوریدونکو نظرونه چې ښه خبرونې موږ ته په زړه پورې دي او خلک هم پرې خوشحاله دي، موږ هم پرې خوشحاله یو. خو د طالبانو دوی ته نور هم وسوال کوي چې داسې خبرونې موږ لپاره جوړې چې اوس چې دا لوی څه موږ پښتانه کړې دا زموږ خوشحاله دي. نو موږ غواړو چې د زاید صاحب څه چې موږ ته دغه روانې روژې کښې هم داسې خبرونې جوړې چې لکه ټولې تېرې روژې چې جوړې کړې دي.
بست راډیو خپلې خبرونې پر 98.3 FM څپه کوي. په هلمند کې دا مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي راډیو ترڅنګ اته خصوصي راډیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلومو دلایلو له مخې تر 2 کاله فعالیت وروسته خپل کارونه درولي دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې 34 رسنیو د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه درولي دي چې 15 په مرکزي زون، 4 په لویدیځ او نور په شمال او کابل کې. په دوی کې 4 تلویزیونونه، 10 راډیوګانې، 13 چاپي او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي. محمد الیاستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
نه جنگ نه باید نه وي، جنگ د افغانانو سره در په در کړ. اسلام خدا وایي چې په روزه کې جنگ جګړه بیخي بالکل آرام ده. اسلام د سولې دین ده، د مینې، د محبت، د ورورۍ، د اخلاص په قوت دین ده. طالبان خدا خواهش لري سره کینې د دواړه طرف افغانان مري. د روزه میاشت سره د سولې او د خیر لازم سره جه کې په خپل منځ سره جوړ سي.
دا جنگ جګړه خو په رژا کې نه دی ښې. رژا خو مبارکه میاشت و، دا په کول کې به میاشت دا کې داری دو چې دا کې الله په مسلمانو ته مؤمنانو ته بخښنه کوي.
قرآن کې الله تعالی فرمایي چې صحله کې ډېر خیر ده، او مسلمان په هر وخت کې روژه یې که بوزه کې مسلمان باندې ظلم کول دا حرام ده، او خاص کر روژه کې دا ډېره بهترینه میاشت ده. په دې کې خو پکار ده چې موږ تاسې خیرخواهي وکړو. جنګ خو نه ده پکار، ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي. الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي، نو ورور ولې ورور سره جنګ وکړي؟
مید روژه د امن میاشت، سرکش شیطانان الله جل جلاله ټول تړلی دي. باید موږ آرام وسیګو. د یو لس میاشت موږ دغه شی مسلمان وسیګو څنګه چې پروژه کوس. مسلمان ها مسلمان دی چې څنګه ای ځون ته خوخی بل ته خوخی دی. خپل مسلمان ورور دی، بل مسلمان حتی موږ نه کافر ته zarar ونه رسیږي.
د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظریات مو اوریدل چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې څرګند کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازی محمود سایقل وایي افغانستان اوس مهال په دې سازمان کې ښه او د پام وړ ځای او مقام لري. ښاغلی محمود چې پرون یکشنبه په کابل کې د افغانستان د سیاسي او حقوقي څیړنو په مرکز کې خبرې کولې وویل، په وروستیو 2 کلونو کې افغانستان په دې سازمان کې د ځان د مطرح کولو لپاره ښې هڅې کړي دي. د ښاغلي سایقل د څرګندونو جزئیات د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان پخوانی استازی وایي افغانستان په دغه سازمان کې د خپل غړیتوب په ټوله دوره کې رقابت نه دی کړی، او کله به چې کومه رقابتي مسأله مطرح کېدله په شاتګ به یې کاوه. محمود سایقل د یکشنبه په ورځ د افغانستان د سیاسي او حقوقي مطالعاتو د مرکز لخوا په یو تنظیم شوي بحث کې وویل، په وروستیو کلونو کې د هڅو په نتیجه کې افغانستان اوس مهال د ملګرو ملتو په سازمان کې غوره ځای نیولی دی.
در کل ما آیسته آیسته شرایط برابر ساختیم.
دو بل په مجموع که من رو رو دا شرایط برابر کرل چه افغانستان دیو خل و بغاڑی پا صفت بدل شی، ندا چه ده نور تر سیور لانده ولی دل شی. زمان ده لوب سطح فوق العاده لولا و مهمه شوی، او فکری او تخصصی ذخیره مو پا ملگرو ملتو او ده بحرانه چارو پا وزارت که دیره شوی ده
هم زیادتر باشه.
خاغلی سیقل وویل د ملګرو ملتو د بشر د حقونو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب د تروریزم پر ضد د مبارزې د طرحې جوړولو او د پلي کېدو لارې یې د ملګرو ملتو په درېیمه کمیټه کې د افغانستان شاملېدل او نور موارد شته چې هسې ورته شوي دي. د همدارنګه د سولې د پروسې لپاره د دوستۍ د ګروپ جوړول بل هڅه وبلله او ټینګار یې وکړ چې دغه ګروپ کولی شي د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو پوهان وایي د ملي یووالي حکومت غوره بهرنی سیاست لري او وتوانېد چې دغه هیواد د ملګرو ملتو په سازمان کې لوړې سطحې ته ورسوي. د دغو کارپوهانو له ډلې سمیم صافی آزادي راډیو ته وویل
دغه ملي وحدت حکومت وکولی شو د خپل سالمې هغه بیرونی سیاست چې خپل په کنټرول کې درلوده نو بدون د شک دلته سیقل صاحب هم خپل مثبت رول درلوده او افغانستان بالکل په هغه حالت کې نه ده، ډېر په یو مثبت خواته روان ده.
ښاغلی سمیم وایي افغانستان په وروستیو کلونو کې په سیمې او نړۍ کې غوره ځای موندلی او د دغو هڅو دوام کولی شي چې په سیمه او نړۍ کې د ده پر دریز مثبت اغېز وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
مسیر هیلمن له کابله په خپل سمس کې لیکلي د طالبانو او حکومتي ځواکونو لخوا یو پر بل حملې یو مایوسانه پیغام دی. عبدالمنان له کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي که امریکا غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو چاپې دې بندې کړي. مولوی خدایداد د فاریاب ولایت له المار ولسوالۍ څخه لیکي اوربند زموږ د ټولو افغانانو عرض و تمنا ده، د روژې مبارکې په خاطر اوربند وکي. د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه فضل کریم درویش لیکي باید په روانو خبرو کې په اوربند او بین الافغاني خبرو زیات ټینګار وشي. حمدالله ژمن د هلمند ولایت څخه لیکي وسلوال مخالفین باید افغانان په دې روژه مبارکه کې په کراره پرېږدي او اوربند وکړي. برات خان اسحاق د هلمند ولایت له بولان نه لیکي طالبان خو اوربند نه کوي نو افغان حکومت دې له خپلې خوا اوربند اعلان کړي. نظام الله ساپای له کونړ لیکي طالبانو ته وایم د خدای لپاره راسئ په دې روژه کې اوربند وکړي تر څو دا مبارکه میاشت په سوله او امن کې تیره کړو. پر نورو موضوعاتو هم اوریدونکو سمسونه راستولي. جاوید له کندهار لیکي زما له ښاروالۍ نه هیله ده چې د خوراکي موادو په نرخ باندې پام وکړي چې روژه مبارکه ده او نرخونه ډېر لوړ سوي دي. او تازه خان سمسور د ننګرهار نه لیکي چې د روژې پر رسېدو سره په جلال آباد ښار کې د خوراکي موادو قیمتونه لوړ شوي، چارواکي د پاملرنه وکړي. قدر منو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه د افغان بیسیم په 813 شمیره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خپرونه کې لاوریدونکو سره شریک کړو. دا هم د خپرونې په پای کې د نیمې نړۍ اونیز پروګرام
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپل کورنۍ د خزینه غړونو مخېستل شرم بولي. که د یوې خزینو پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي؟ اسلام او شریعت یې په اړه څه حکم کوي او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید څه وشي؟
ننګ بولي د ښځینو بچي والا
دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولي.
زه په دې باور مند یم چې زما په کورنۍ کې د ما ښځه او مغر رول لري. څه زیلره زما لور
د نانو نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه.
افغانستان کې یو باور دا دی چې ښځې د خپل پلار، ورور، میړه او زوی په نوم پیژندل شي او لا کوره بهر چاپیریال کې د یوې مېرمنې نوم اخیستل شرم او ننګ ګڼل کېږي چې ځینې وخت ترې لویې شخړې هم رامنځته شوي. زموږ همکارې فرشتي غنی په همدې موضوع یو راپور برابر کړی. دا خبرونې په وروستۍ برخه کې لای وارواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
د ماسپخین شاوخوا دوه بجې وې. د راپور چمتو کولو لپاره له دفتره ووتم. په کوڅه کې له هغو نجونو سره مخ شوم چې نوې له ښوونځي را رخصت شوې وې. ایوه ډلنجونې له ما مخکې روانې وې. د هغوی خبرې مې اورېدې. یوې یې بلې ته په نوم نارې کړې. د هغې چې نوم اخیستل شوی و له نورو ناراضه شوه او خپلو ملګرو ته یې وویل چې نور یې په کوڅه کې نوم وانخلي، ځکه چې ورور یې ورته په غوسه کېږي. یو څو قدمه چې مخکې ولاړو له دغې نجلۍ سره مې خبرې وکړې. هغې په سختۍ پښتو ویله خو راسره یې خبرو ته زړه ښه کړ. هغه وایي د دوی په کورنۍ کې رسم دا دی چې د ښځو نومونه آن د واکسین په کارت یا د ډاکټر په نسخو کې ونه لیکل شي. پاتې شوه په لارو او کوڅو کې د یوې نجلۍ نوم اخیستل خو لوی شرم دی.
هغې ته وایي چې زموږ نوم په کوڅه کې مه اخلي، چې زما رول ملګری زموږ نوم زده نه کړي. زموږ نوم واخلي، بیا رول مې وایي چې په کوڅه کې چې زه خپل نوم چاته مه وایي، یا خپل نور نجلۍ سره ووایي چې زما نوم مه اخلي په کوڅه کې. چې رول سره چېرته ځم بیا
نوم د هر کس د هویت یوه برخه ده او اکثره وخت په ټولنه کې په همدې نوم پیژندل کیږي. خو په افغانستان کې زیات شمیر نارینه د خپل کور د خزینه وګړو د نوم له اخیستلو سره حساس دي او آن تند غبرګون ښیي. په همدې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی جمیل د خپل یوه ملګري کیسه راته کوي چې اوس په زندان کې دی.
زمونږ په کلي کې تقریبا چې یو چا د یو خور نوم یې زده کړ او د بل چا خور نوم زده و، هغه ته په ټوکو او دغه باندې به همداسې کله کله کېده د خور نوم اخیسته. بله ورځ همدا راپسېدلی و، همدا وړکی په چاقو وهله او مړ شو او تر اوسه پورې هم په زندان کې دی.
دلته هغه میرمنې زیاتې دي چې کلونه یې د خپل کور د نارینه غړو په نوم خلک پیژني او تر ډېره هڅه کیږي چې نمونه یې پټ وساتل شي. او یا کله نه ښځه چې مونږ یې دلته په تورپیکۍ مستعار نوم یادوو وایي چې کله پیغله وه د پلار په نوم یادېده او وروسته له واده د خاوند او زوی په نوم یادېږي. هغه وایي هیڅکله یې نه یادېږي چې چا د هغې خپل نوم اخیستی وي.
په خپلو خپلوانو کې مې څوک خپل اصلي نوم نه پېژني. مخکې مې خاوند د بچو د مور په نوم راته غږ کاوه، خو اوس مې بیا ټول خلک د ډاکټر د مور په نوم پېژني. ځینې خو بیا د مهین مور راته وایي.
زیاتره وخت د ښځو نوم په هغو مراسمو کې هم نه ځایېږي چې د ژوند ښادي ورپورې تړلې وي. د کابل اوسیدونکي رویا چې نه میاشتې له کوژدې تیریږي وایي د واده په کارت کې د نوم لیکل او نه لیکل د کورنۍ په مشرانو نارینه غړو پورې تړاو لري. هغه وایي که خپل نوم د واده په کارت کې ولیکل شي نو زیاته به خوشاله شي، خو ګمان نه کوي چې د کورنۍ نور غړي ورسره موافقه وکړي.
خو دغه نظریا مشاور ماسیا
په دې اړه به مې خاوند او نور مشران پرېکړه کوي چې د واده په کارت کې مې نوم ولیکل شي که نه. خو زه خپل غواړم چې د واده په کارت کې مې نوم
ولیکي.
د کابل اوسیدونکي شبانه حمیدی بیا وایي د واده په کارت کې د تخلص پر ځای خپل مکمل نوم لیکل شوی و. د هغې په خبره نوم د هر چا د هویت یوه برخه ده، نو ځکه له افغان ښځو غواړي چې له خپل هویت تیری نشي.
زما خپل خاوند ډېر روشن فکره سړی دی، شکر دی موږ فامیل هم دغسې ده. وایم چې هر سړی وي که ښځه وي که نر وي، باید چې هر چا ته اجازه دا ورکړل شي. مثال زه خپله شبانه یم، ښځه یم، باید ما ته اجازه راکړل شي که نه. زما مثال دغه شخصیت ده. ولې لطفا ښځو په حقوق کې د خیانت نه کوي موږ ورونه.
د ښځو د هویت د پټولو ستونزه ځینې وخت د هغوی تر مرګه هم دوام کوي او آن د یوې ښځې د جنازې او فاتحې په اعلان کې هم د هغې نوم نه یادېږي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي دلته د ښځو د هویت ستونزه دومره حساسه موضوع ده چې د مرګ په وخت کې هم د خپلې کورنۍ په نارینه غړو پورې غوټه کیږي.
تر اوسه پورې نه په د واده مراسمو کې نمونه په کارت کې اخیستل سوي دي، نه د مړینې فاتحې اعلان کې، نه د قبر په سر، یعنی هیڅ شی. هیڅ چیرته د یو ښځې نوم نه درجېږي، نه ویلته کیږي. دوی دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولی، یعنی ته هیڅ نو دا تابن یو ظلم ده.
خدا چې اسلام او شریعت د ښځو د نوم د اخیستلو په اړه څه حکم کړی، په اړه مولوی رحیم الله وایي
د زنانو نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه لري، حتی جواز لري. دا بعض خلک چې د دین نه د شریعت نه آگاه نه دي، هغوی ته د زنانو نوم اخیستل هغوی ته یو قسم پیغور ښکاري. دا یعنی غلطه خبره ده چې بعض خلک په دې سوچ او مفکوره دي. دا نوم د انسان حق دی، که نارینه دي که ښځینه دي، انسان په همدې نوم یادیږي. نن سبا او پا آخرت پر روز حشر کی صحابه کرام نمونه دا غوش ده نمونه چنین پور خلق پا دیر با عزت عادی گی آغا عیب نلری اتا نوم عیب لری چه پتو پنهان پاتی شی
زینی بیا پا دی نظر دی کم استونز چه لکم لوری راپورت شوی ارتیا دا همه غلوره حل هم کری دا خزو دا هویت دا پتول استونز هم که دا نارینه و لخوا حل شی نو گته ورا چاره بلل کیگی. دا اما اریکا و استراتیجی پا برخه که دا ولس مشر زنگره سلاکار وحید اومر هم لحق و گوت و پشمیر و گرو لدلی دی چی دخپلی کورانه دا خزینه غدو نمونه پا طولنیز و شبکو خپاره کرل. هغه وایی دا کار یه زکه وکر چی نورو کسانو تا بخیی چی دخپلی کورانه دا خزینه و گرو نم اخیستل شرم نده.
سیاسی دگر که داسی انگیرل کیگی پا افغانستان که سیاسیون دی باید دخپلو خزو او خورو مورو او دلورگانو دوی باید نمونه و نخلی یو دول تا دا شرم مانا ورته لری. نو ما تقریبا څو کاله مخکې دا که هم کمپاین نه و ما شخصا د خپل د کورنۍ لپاره د کار شروع کول څه زه په دې باورمند یم څه د ما په کورنۍ کې د ما ښځه هماغره رول لري څه زیه لرم د ما لور هماغره حق لري او هماغره د هویت د درلودو حق لري څه د ما زوی لري حتی زه فکر کوم څه ما لور حق ډیر لري ولې څه دا ټولنه ډیره محدوده او ډیره محکومه ټولنه ده.
د ښاغلي عمر او ځینو نورو کسانو دا کار د دې سبب شو چې یو شمېر مدني فعالان په ټولنیزو پاڼو د مانوم چیرته دی تر سرلیک لاندې یو کمپاین پیل کړي خو له دې ټولو هڅو سره سره دا موضوع د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته یو نوی پدیده ده. د دې وزارت د اړیکو او په رسنیو د څار مشاوره صالحه ایساقزی خلقی وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت غواړي د ښځو چارو وزارت په همکارۍ د دې ستونزې د حلولو لپاره کار وکړي.
زه له تاسو ډېره مننه کوم زما پام مو دې موضوع ته واړو. زه به دغه موضوع د اطلاعات و فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر سره د خیر شریکه کم او هڅه به وکم داسې یو پروګرام ورته جوړ کړو د ښځو چارو د وزارت سره په ګډه چې د دې موضوع د حل دپاره یوه لاره پیدا کړو.
زلفه غفاری ما د میدان خار وسنی خارواله تاسو دا محل د نیمه نړۍ خبرونه اوري له ټولو افغان میرمنو نه مهیله داده چې راوځي زکړې وکي په خپل بخو درېږي.
ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپل کورنۍ د خزینه غړو نه مخستل شرم بولی که دوی وی خزینو پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته تاوان رسوي او د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره څه کول پکار دي په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی لارواپو استاد ذوالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد ډیره زیاته مننه. په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې ولې په افغانستان کې لا هم زیاتره نارینه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نوم اخیستل شرم بولي.
زموږ د ټولنې جوړښت داسې دی موږ ته یو خاص ډول هویت یو خاص ډول کیفیت او د ژوند لپاره ځانګړي ارزښتونه تعین کړي دي. ځینې وګړي اړوند دي نورو وګړو پورې هغه نو اتفاقا د جنسیت له مخې ښځینه اړوند شوي دي نارینه وو پورې او په دې خاطر بیا نو دوی دغه نوم د یادولو نه ډډه کوي او فکر کوي ټولنیز وضعیت سره مناسب نه دی. له بل اړخه یو ډول خاص رواني مشکل هم پیښولی سي هغه کسانو ته چې د همداسې وضعیت کې مخ کیږي. دوی فکر کوي چې ځان کم احساسوي. دوی فکر کوي چې که خپل د ښځې نوم واخلي د خپل د ژوند یوه مرموزه برخه یې روښانه کړې ده خلکو ته یا فکر کوي که د خپلې مېرمن یا د کورنۍ د ښځینه وو نوم واخلي نو د ټولنې د عمومي وضعیت سره یې په خلاف چلند کړی دی او دا ورته په راحته د زغملو نه ده.
که د یوې ښځې نوم پټ وساتل شي او تل یې په نوم شخړې رامنځته شي له روحي او رواني اړخه کومې ستونزې ورته زیږولی شي.
دا په دې معنا ده چې تاسو د یو چا نه د هغه ټول ژوند واخلئ د هغه ټول هویت واخلئ د هغه څوک ولي تر سوال لاندې راولئ او پرېږدئ نږدئ چې خپله واوسي. نو دا کولی چې په هر یو کس کې بیا د هغه شخصیتي جوړښت ته په کتو سره تیر ژوند ته په کتو سره او د فشار او رنځ زغم ته په کتو سره پرې باندې اغېز وکړي. بعضې کسان کیدلی شي په دې خاطر چې بې هویت کېږي د ژوند نه صرف نظر وکړي یا خپل ځان ته اهمیت قایل نه اوسي یا د نورو د ګستاخۍ او توهین لامل وګرځي همیشه یا ځینې پرېکړې په ژوند کې وکړي مثلا خپل نوم واړوي مثلا ځینو مهم ارزښتونو ته توهین وکړي مثلا عرف ته مذهب ته نارینه وو ته داسې وضعیتونو کې یا هم ټولنه کې په ارتباطاتو کې ورته مشکل پیدا سي چا سره خپل ارتباطات ونشي ساتلی همیشه د پوښتنې لاندې راسي که چا سره دوه خبرې وکړي ستړې مسي وکړي د ده هویت د ښځې پوښتنې لاندې راسي چې ولې داسې کېږي. دا ټول رواني او اجتماعي ستونزې ورته پیدا کولی شي او دا خپل رواني ستونزې دي. بیا په هر یو کس کې کولی شي دننه ډېر مغلق وضعیت منځته راوړي چې هغه خپله هغه شخص زغمي هغه پورې ډېر مربوط کېږي.
استاد که دې ته هم راشو چې د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟
اول خو د حل لارې زه د هغه کسانو چې په خپله یوازې د ښځو د لورې نه د دې دپاره فعالیت پیلوي ډېر موافق نه یم. دا وضعیت که د نارینهوو له خوا نه شروع سي یا په نارینهوو کې د دې لپاره فکر او کمپاین وسي یا لږ تر لږه د هغو بنسټونو چې په ټولنه کې شته دي لکه رسنیو پوهنتونونه او دا د معاصر نړۍ بنسټونه په دوی کې د سنتي او محلي ژوند د سبق په هکله باندې بحثونه او څېړنه او ناستې او خبرې وسي او هلته په دې هکله باندې ځینې ځینې سمبولیک اقدامات وسي چې ورو ورو دا سنت را مات شي د دغه وضعیته.
او نارینه باید څه وکړي؟ څه ډول خپل ذهنیت بدل کړي؟
دا خپل د نارینه په وجود کې چې کوم خاصیتونه یا د پروان کې کوم شی پراته دي هغه د ټولنې دي، یعنی ټولنه کې باید تغیر راشي، هغه جوړښت کې باید تغیر راشي. طبعا نارینه د یو فرد په صفت د خزینه او ترڅنګ چې هغه هم د یو فرد په صفت په ټولنه کې غړیتوب لري باید خپله ونډه ومني. دا فکر کوم یو ډول تربیتي او تبلیغي هغه ته ضرورت لري، برنامو ته ضرورت لري، او فکر کوم کیدلی سي د یو کمپاین په نتیجه کې دا آګاهي منځته راسي، وضعیت را بدل سي د ښځو په ګټه.
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي.